السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې د سولې خبرې به نن په کابل کې وسی. پیل خبرونه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامت کړي. په فلیپین کې د دوو چاودنو له کبله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال ټروریزم په ځاله بدل سي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي. بلخوا زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې د طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. هغه لیکلي افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خود طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې که چیرې طالبان پر جګړې ټینګار کوي افغان ځواکونه د وړتیا لري چې د هیواد دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
د دفاع سرپرست وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغو سوو ځوانانو سره هم وکتل. د فلیپین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوو بمی چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 43 تنه نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوځ یو ویان ګیری بیسانا نن وویل لومړۍ چاودنه په جولو شارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومتره کې موقعیت لري په کلیسا کې د ګڼه ګوڼې په وخت کې وسوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړۍ چاودنې ساحې ته ورسېدل دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وسوه. جولو ټاپو له اوږدې مودې راهیسې د هغه تاوتریخوالي شاهد دی چې د ابو سیاف د جنګیالیو کار ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او فلیپین ابو سیاف یو تروریستي سازمان ګڼلی دی. بلخو د روسیې رسنۍ وایي چې په ساراتوف اوبلاست کې په یوه کافي شاپ کې د دوو چاودنو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. دولتي اژانس تاس نن یک شنبه خبر ورکړی چې دغه چاودنې پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمینې مسکو په 215 کیلومتر کې پروت دی شوي دي. د اژانس په باور دغه چاودنې په سیمه کې د ګازو د یو بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې شوي دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پالیسیو په مخالفت کې د ولسمې اونۍ لپاره په لسګونو زره کسانو چې د خوندیتوب ژړ واسکټونه یې اغوستي وو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. چارواکو پرون وویل په ګڼو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډب سوی او پولیسو په پلازمینه پاریس کې د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز کارولې دي. د پاریس پلاس دولا بستی ساحه په تیرو دریو میاشتو کې د مظاهرو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په پاریس کې یو 40 کلن اعتراض کوونکی افید ماروخ وویل زه اصلا نه پوهیږم. هر وخت چې خپل اعتراضونه اعلانوو اورشلن ګاز را باندې کارول کیږي، د همدغو ګازو حمله را باندې کیږي. دا وضعیت په فرانسه کې روان دی. د فرانسې چارواکو ویلي چې په پاریس کې 233 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټوله فرانسه کې شاوخوا 9500 کسانو په مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې د تېرې اونۍ په نسبت کم شمیر دی. د دوی په حواله تېرې اونۍ په دغسې مظاهرو کې 84000 کسانو ګډون کړی وو. دغه مظاهره چن په ژېړ واسکټو ځکه مشهور دی چې د خوندیتوب شوبینداره ژړ وسکټونه یې پتن دي. مظاهرې په لومړیو کې د ولسمشر ماکرون لخوا پر تیلو د مالیه د لوړولو د پلان په اعتراض کې پیل سوې، خو وروسته په پراخو حکومت ضد اعتراضونو بدلې سوې. او د اعتبار د درجه بندۍ د یوه نړیوال بنسټ په حواله، په امریکا کې د فدرال حکومت د ځینو برخو پرچاوی د امریکا اقتصاد ته د لږ تر لږه $6 میلیارد مالي زیان سبب سوی دی. د اس او پی په نوم بنسټ په حواله د دغو ادارو 15 ورځنی پرچاوی چې وړمه ورځ پای ته ورسېدله، احتمالا تر مخکنیو هغو بدترینه وه. د دغه بنسټ په باور مخکنی پرچاوی د امریکا پر اقتصاد چې ارزښت یې $9 ټریلیون ته رسېږي، لږ اغېز کړی و. د ځینو فدرال ادارو پرچاوی چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهالې ګڼل سوې، وروسته له هغې د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دواړو ګوندونو سره یوې موافقې ته ورسېد. په دې موافقه کې د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه بودیجه شامله نه ده چې ولسمشر ټرمپ یې د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره غواړي. ډیموکراتانو چې په استازو جرګه کې اکثریت دي، د دې بودیجې له ورکړې سره مخالفت کړی دی. دغه مخالفت د دې سبب سو چې د امریکا د فدرال حکومت شاوخوا 8 لک کارکوونکي یا بې معاشه کار وکړي یا بې معاشه رخصت کړای سي. د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وسی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې ځانګړي استازی له افغان چارواکو سره د خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلو وروستیو خبرو ته چې په قطر کې وسوي خوشاله دی او د پرمختګونو خبره کوي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی شک لري چې طالبان به د کابل له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 3 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي وو چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي، خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوي دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. خو د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف په دې باور دی چې طالبان ممکن د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نه شي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او داسې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي. دا هغه پړاو ته چې افغاني ډیالوګ یا افغاني تفاهم دی، هغه ته شي لار ورنږدې کړي چې د افغانانو سره تفاهم د افغانانو په خیس باندې کېدای شي دا وسي. خو دا زه په دې په شک کې یم چې دوی به د افغانستان د حکومت چې دا اوسنی نظام دی د هغوی سره په دې نامقصوم چې دا د افغانستان حکومت یې او طالبان یو سیاسي ډله ده، په دې کې شک کوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبې په ورځ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. تمه وه چې دا خبرې د 2 ورځو په مخه وي، خو شپږ ورځې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی، پر هیڅ شی به موافقه ونه شي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې 15 ځله د طالبانو له استازو سره کتلي دي، خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه د کابل چپرسپانو هم لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. حمید مومن ورته کتنه کړې.
د کابل رسپانو د نننیو ګڼو د لومړیو مخونو مهم سرلیکونه بیا هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو او په دغو خبرو کې پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. ویسا رسپانه لیکلی دی چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش د ترهګرو په مرکز د افغانستان په نه بدلېدو او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو پر پریکړو توافق شوی دی. خو د ورځپاڼې په وینا لا هم ځینې اندېښنې موجودې دي چې له امله د ګډې اعلامې پر خپرېدو هوکړه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکلی دی، تر هغو چې په هر څه توافق نه وي شوی نو پر هیڅ هم توافق نه کیږي او په دغه هر څه کې بین الافغاني خبرې او اوربند هم شامل دي. خو مسیر ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په یو غټ سر لیک لیکلی دی چې له افغان حکومت سره د طالبانو پر خبرو د امریکا ټینګار د ځینو توافقاتو د اعلان مخه ونیوله. ورځپاڼه لیکي چې په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ورته ویلې دی چې ټاکل شوی وسو د امریکایي ځواکونو پر وتلو او اوربند هوکړه اعلان شي. خو ستونزه هغه مهال پیدا شوه چې ښاغلي خلیلزاد د اوربند لپاره د افغان حکومت توافق د یو شرط په توګه مطرح کړ. د ورځپاڼې په وینا طالبانو ته د ښاغلي خلیلزاد استدلال دا و چې اوس مهال جګړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ده او کله چې افغان حکومت د اوربند په توافق کې شامل نه وي نو عملي به نه شي. ورځپاڼې دغه مسله په خپله سرلیکنه کې هم تر بحث لاندې نیولې او لیکلې ده چې د طالبانو لخوا په خپل دریز کلک درېدل او د امریکا هڅو چې طالبان د دریز بدلولو ته وهڅوي د خبرو راتلونکې ستونزمنه کړې ده. خو ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې د افغان حکومت د استازو له حضور پرته سوله به تحمیلي بڼه ولري چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې وړاندې د خپل بحث په دوام د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد څخه غوښتل چې سرلننه د هڅه وکړي چې طالبان اړباسي سو د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني. ورځپاڼې لیکلی ده چې د طالبانو د دریځ چې یوازې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوي او حاضر نه دی چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني د خلکو ترمنځ د اندېښنه پیدا کړې چې هڅېنه امریکا له طالبانو سره افغان حکومت او په تېرو اوولسو کلونو کې لاسته راوړنې چې د زیاتو قربانیو په ورکولو سره ترلاسه شوې دي معامله کړي. هیواد د لوتی ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره له شپږ ورځنیو خبرو وروسته کابل ته راځي سو افغان ولسمشر ته د خبرو او توافقاتو جزئیات وړاندې کړي. ورځپاڼې لیکلی ده په راپورونو کې چې کومو پرمختګونو ته اشاره کیږي هغه تر ډیره د افغان حکومت پر پریکړې تړلې دي. د بلګې په توګه که طالبان د خپلو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي او یا غواړي چې د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وویستلی شي نو دا ټول په افغان حکومت اړه لري. ورځپاڼه لیکي چې سوله د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی خو دا چې طالبان په څه ډول او د کوم فشار له مخې د پاکستان لخوا خبرو ته حاضر کړی شول دا واضح ده او دا په دې معنی چې پاکستان د دې کار په بدل کې له امریکا څخه شپږ میلیارډ ډالر غوښتي دي چې یو میلیارډ ډالر پرون ورسېدلی دي. ورځپاڼې وړاندې دا هم لیکلی ده چې د افغان سولې لپاره بل چاته امتیاز ورکول هغه پوښتنه ده چې وضاحت باید ورکړی شي. او دنیا ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکلی ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د ګډې اعلامې له خپرېدو پرته د درې ورځو لپاره وځنډېدې. خو ورځپاڼې د همدې سرلیک لاندې د طالبانو د یوې سرچینې په حواله لیکلی ده چې د قطر د خبرو پایلې به ژر اعلان شي.
د کابل ښار په منډوي سیمه کې د میلاد په نامه مارکیټ کې اور لګیدلې دی. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی چې سیمې ته ورغلی وو په دې اړه نور جزئیات راکوي. صافی صاحب په دې اړه کاوریدونکو سره نور معلومات شریک کړي.
سالی سه محترم تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه اور د کابل ښار د لومړی حوضې اړوند د منډوي په سیمه کې د میلاد په نوم یو مارکیټ دی چې شاوخوا شپږ بجې پکې اور لګیدلی دی. په سیمه کې عیني شاهدان او د همداراز د دغه سرای دکانداران وایي چې اور د یو دکاندار چې غوښتلې د ځان ګرمولو لپاره د ګاز له ډبې کار واخلي هلته اور لګېدلی دی. دوی همداراز وایي چې اطفایه په خپل وخت ونه رسېدله. دغه دکانداران چې په دغه سرای کې د بوټان سپلۍ او همداراز خوراکي توکي پلورل کېدل نږدې سلور پوړیزه ودانۍ وه چې همدغه اور پکې لګېدلی دی او تر اوسه پورې اور لا نه دی وژل شوی. یعنی اور اطفایه که هم چې اطفایه په هغه سیمه کې لیدل کېدله خو اور نه دی وژل شوی. دکانداران وایي چې تقریبا دوی ته په لکونو افغانۍ زیان اوښتی دی. همداراز دوی د حکومت نه غوښتنه کوله چې باید په وخت اطفایه دغه ځای ته راورسیږي. قسم چې اطفایه په هغه ځای کې وي خو دوی راضي نه وو. له دې وړاندې هم دا لومړی ځل نه دی. له دې وړاندې هم د کابل ښار د عبدالحق څلور لارې سره نږدې په یو لوړ پوړیزه ودانۍ کې اور لګېدلی و چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه. له دې مخکې د خیرخوا په نوم مارکیټ و چې هلته هم اور لګېدنه شوې وه. یعنی چې په میلیونونو ډالر هلته